په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطلب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زه وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو په خیر راغلاست. په موکړی د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ستراتیژي ملاتړ او هرکلی کړی دی. د افغانستان ولسی جرګه وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان جمهور رئیس په خپله وینا کې د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ خلک اندیښنه لري چې د امنیت د خرابوالي له امله په سیمه کې د پراختیایي پروژو عملي کېدو ته ځای نسته. او په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 210 ته رسیدلی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د ډونالد ټرمپ د نوي تعهد ملاتړ او هرکلی کوي. ښاغلی غنی د اسمبلی غونډې ته وویل:
We now also have an opportunity for a dialogue with our neighbors on how we can work together.
دا وایي موږ اوس داسې موقع لرو چې له خپلو ګاونډیانو سره پر دې چې څرنګه تروریزم له منځه ولاړ سي او د افراطیت مخنیوی کولای سو خبرې وکړو. زه پر پاکستان هم ژغ کوم چې د سولې، امنیت او د ثبات لپاره د سیمه ییزو همکاریو په اړه په هر اړخیزو بین الحکومتي مذاکرو کې برخه راسره واخلي. جمهور رئیس غنی وویل تر شل زیاتې تروریستي ډلې په سیمه کې فعال دي او پر افغانستان فشار راولي. د هغه په وینا د افغانستان د تروریزم د خطر د لمنځوړلو لپاره د جنگ په اوله کرښه کې جنگي ژوند دی عمله د افغانستان آینده مهمه ده. د افغانستان ولسی جرګې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبلی کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دریز ملاتړ وکړ. د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې نن یې د غونډې مشري کوله وویل ولسمشر غنی په میړانه د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه او د تروریزم د ځالو په اړه یې نړیوالو ته د قناعت وړ معلومات وړاندې کړل. د افغانستان جمهور رئیس پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته په وینا کې پر تروریزم او په سیمه کې د تروریستي ډلو پر فعالیت او د تروریزم پر ضد د نړیوالو د مبارزې په اړه په خبرو کې پاکستان ته د مذاکرو بلنه ورکړه. ښاغلی غنی هم داراس پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو ژغ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر سي، ځکه د جګړې په ډګر کې بری نشي ګټلی. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ ګنشمیر اوسیدونکو نن په یو غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د خواجه غار د خلکو په خپل سیمه کې د امنیت د خرابېدو له امله د پراختیايي پروژو بندېدل د اندېښنې وړ خبره وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې د سیمې ځوانانو ته امکانات برابر کړي او په سیمه کې پراختیايي پروژو ته پام وکړي. د غونډې یو برخوال محمد نعیم د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما از رئیس جمهور حمایت میکنیم، از حکومت مرکزی میخواهیم که در قسمت تامین امنیت مردم ولسوالی خواجه غار و انکشاف و بازسازی ولسوالی خواجه غار توجه جدی داشته باشیم.
د خواجه غار ولسوال د خلکو اندیښنې پر ځای وبللې او له مرکزی حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ملي اردو یو کنډک ورواستوي څو امنیت ټینګ سي. خواجه غار ولسوالۍ له تاجکستان سره پر پوله پرته ده. په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 210 ته ورسید. د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي 6 میلیونه وګړي لري. په مکسیکو کې پرون 1.1 درجې زلزلې د دغه هیواد پلازمینه او شاوخوا سیمې وځپلې. ځایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د یو شمیر کورنیو غړو د هغو خپلوانو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د مکسیکو ولسمشر انریک پینانیتو بیګا په ټلویزیونی وینا کې وویل:
Este sismo es una dura prueba y muy dolorosa para nuestro país.
دی وایي دا زلزله زموږ د هیواد لپاره یو سخت او دردناک امتحان دی. زلزلو مکسیکویان ډیر کړولې دي او موږ زده کړه ده چې څرنګه په یووالي او اتحاد ځواب ورته ووایو. د مکسیکو ولسمشر زیاته کړه چې تر شل ډیر کوچنیان او لویان د یو ښوونځي د ودانۍ د نړېدو له امله مړه شوي او ډیر کوچنیان او 3 تنه لویان لا درک دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پرون وویل چې که ترکیه هغه دوه پروتوکولونه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره شوي عملي نه کړي د یروان له لورې به لغو شي. سرج سرکسیان د اسمبلی په عمومي کلني بحث کې وویل دا به د ترکیه د مشرانو اشتباه وي که ګمان کوي چې دا سندونه به د تل لپاره یرغمل ساتي او یوازې په هغو مواردو کې به یې په پام کې نیسي چې د دوی په ګټه دي. د ارمنستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د 2009 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې دوه پروتوکولونه لاسلیک کړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې باید ډیپلوماتیک روابط ټینګ کړي وای او ګډ سرحد باید ورسره پرانیستل شوی وای، خو د دواړو هیوادونو پارلمانونو دا سندونه نه دي تایید کړي. ارمنستان پر ترکیه تور پوری کوي چې د دې پروتوکولونو د عملي کولو لپاره هڅې د ناګورنو کرباخ د لانجې له حل سره ترلی گنی، خو ترکیه وایي چې د ارمنستان د اساسي قانون محکمې د دې سندونو د عملي کولو لپاره داسې شرایط او محدودیتونه وړاندې کړي چې دا موافقه کمزوري کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې ملاتړ یوازې هغه وخت مراتوي چې د موافقې په موادو کې بدلون راشي. له فاکس نیوز سره د ټیلرسن په مرکه کې دې ته اشاره کړې ده چې که په موافقه کې بدلون رانسي شایي امریکا ورڅخه ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د ډونالډ ټرمپ اداره په ځانګړي ډول د موافقې دې برخې ته اندېښنه لري چې د ایران د اټومي فعالیتونو لکه د یورانیمو د غني کولو د بندېدلو په بدل کې پر هغه هیواد بندیزونه کموي. د موافقې دا ماده یوازې لس کال عملي کېږي او په 2015 میلادي کال کې یې اعتبار له منځه ځي. ټیلرسن ویلي چې دا د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د موافقې تر ټولو کمزوري برخه ده.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. ولانه خبرونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو عربیا پر پاکستان غږ وکړ چې ترهګری د لمنځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي.
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state-to-state dialogue.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ولسمشر غنی د سرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو دی او کار په نظر هم اخیستی. یاد
افغانستان دولت او د ملت اساسي ټکی او افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل.
طالبانو په روزګان کې تر خپل ولکه اعلان د سیمو کې ټول روغتیایي کلینیکونه تړلې دي.
کلینیکونه خو خامخا تړل شوي دي، ولې په دې ډاکتران ځان نه نیسي چې ورته راشي؟ نو د جنگ دی.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اورېشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی لپاره چې امریکا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ وکړي اړتیا ده چې په هغه کې بدلون راوستل شي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ملاتړ له پاکستان څخه د هر اړخیزو او جدي خبرو د غوښتنې او نړیوالو ته د افغانستان پر اهمیت تمرکز وکړ. ولسمشر غنی د وینا په یو برخه کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه چې د جګړې په ډګر کې د ده په وینا دوی بریا نشي ترلاسه کولی. عصمت سروان د ولسمشر غنی وینا اورېدلې او مهمې برخې اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ارادې هرکلی وکړ او خپل هیواد یې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې د جبهې په سر کې وباله. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوله پر ګاونډي پاکستان هم ژغ وکړ چې له افغانستان سره د دولت په دولت په سطحه د سولې، امنیت او په سیمه کې د سوکالۍ د رامنځته کولو لپاره د همکارۍ په اړه هر اړخیزي خبري وکړي. افغانستان تور لګوي چې پاکستان په خپل خبره کې افغان طالبانو او نورو سختري زوډلو ته پناه ځایونه ورکړي، خو پاکستان دا تور نه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د تروریزم د خطر د ډېریدو له کبله تیره میاشت افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پر اساس یې د هېواد ته 2000 نور امریکایي پوځیان استول کیږي. افغان ولسمشر د شاغل ترامپ د دې ستراتیژي هرکلای وکړ. وی ویل
With President Trump's recent announcement of a strategy to counter terror,
د تروریزم د مقابلې او د جنوبي اسیا د ثبات په برخه کې د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي تروریستي اعلان راوروسته، له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان کلک شراکت تجدید شوی او نوې روحیا اخیستې ده. موږ د دې ستراتیژي چې د ډاډ لور ته هدایت کړیو هرکلای کوو. د افغانستان خلکو له کلونو څخه له متحدو ایالاتونو د دې ډول پریکړې هیله درلوده. موږ یوازې د سیاسي حل لارې په واسطه ټینګې سولې ته رسیږو. موږ د طالبانو په لیکو کې ټول خلک رابولو چې له بین الافغاني مذاکراتو سره یوځای شي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان راتلونکې د نړۍ لپاره مهمه وبلله، ځکه چې د ده په وینا افغانستان له تروریزم سره د جګړې په سر کې دی. ښاغلی غنی د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د برما یا میانمار د روهینګیا د خلکو کړاوونو ته هم اشاره وکړه. که څه هم د بشري حقونو د میثاق احکام د نړۍ د اکثرو هیوادونو په اساسي قوانینو کې مدغم شوي، خو د بشریت پر خلاف جرایم لا هم په دردناک او منظمه بڼه ترسره کیږي. د روهینګي ولس نژادي تصفیه په ځانګړي توګه بوجنون کېده. د آنګ سان سوچی اوش سکوت غموونکی و، ځکه مجتمع درلوده چې هغه به د بشري حقونو د ننګې د یوې ممثلې په توګه اصولو ته پر واک ترجیح ورکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی د نیویارک د سفر په لړ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وبیني. د غراس ویل شوی چې ښاغلی غنی به د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی او ځینو نورو مشرانو سره هم وګوري.
وامریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته خپل وینا کې چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره تیر شپه ناوخته وکړه، د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او ویل چې له دغه ستراتیژي سره په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د سیمې د امن او ثبات لپاره یو نوی لوری پرانستل شوی. خو هغه د دې ترڅنګ چې طالبان بیا سولې ته راوبلل، پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره لکه د دو دولتونو ترمنځ پراخ او هر اړخیز دیالوګ تر وړاندې شي. له دغه سی یو مهم تریبیون څخه دی ولسمشر غنی لخوا پر دی او ځین نورو ټکو تاکید څومره د افغانستان مهمې غوښتنې د نړیوالو تر غوږونو رسولای شي. دا پوښتنه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره د مرکې په پایل کې وکړه. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وویل تاسو
ته معلومه ده چې د افغانستان ټولو لویه ستونزه د توریزم اعمال دي په افغانستان کې. متاسفانه د ګاونډیو هیوادونو لخوا سازماندهي کېږي او د اوږدو کلونو په ترڅ کې افغانان قربانۍ شوي دي، او نه یوازې افغانستان سولې ثبات، بلکې د سیمې او نړۍ ثبات ته تهدید رامنځته کړی. زه فکر کوم چې د افغانستان جمهور رئیس په دې یو ښه حساس موقعیت کې او د نړیوالو پروبلمونو له باندې خپل نظریات له ملګرو ملتونو نورو غړو او نړیوال عامه جمهوریت سره شریکې کړي. دا د افغانستان دولت او د ملت
امریکا له افغانستان سره خپل ملاتړ په وخت پورې نه دی محدود کړی او نه هم د پوځي هڅو څرنګوالی یا د سرتیرو د شمیر زیاتوالی. دا په افغانستان کې د جګړې مهم لوري طالبانو او دغه راز د هغوی ملاتړو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکولی شي؟ هغه فشارونه چې د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان او پر طالبانو راوستل شوي، پرلپسې له پاکستانه غوښتنې، له طالبانو سره د سولې غوښتنې، بلاخره به یوه لاره پرانیزي.
دوه مسلې ډېرې عمده دي په دغه خبره کې. تاسو ګورئ چې د ستراتیژۍ له وروسته د امریکا رئیس په ډېرو واضحو الفاظو پاکستان د څرګندنه وکړه او یو ډول پر اساس ستراتیژۍ باندې تاکید وکړ. دوهم په دې ډول چې دا ډول فشارونه کولی شي چې د اسلام آباد په خپل هغه تېرو سیاستونو باندې نظر وکړي او هغه خپله موضوع نه په شا شي. د بله موضوع په ټوله مهمه ده چې دا ډول فشارونه کول
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و.
د ازادي رادیو له ملیوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
مخکې مو واورېدل چې افغان ولسمشر یو وار بیا په وسله والو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. خو طالبانو له دې مخکې هم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سولې غوښتنو ته ځواب پر رد ورکړی دی. نه یوازې دا چې د سولې غوښتنو ته د رد ځواب ویلی، په افغانستان کې جګړو ته هم زور ورکړی. او هم د اروزګان ولایت دی چې په دې ولایت کې په وروستیو کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او یوشمیر ولسوالیو د هغو سیمو چې د طالبانو په کنټرول کې دي اوسېدونکي اوس وایي چې طالبانو یې په سیمو کې روغتیایي کلینیکونه ټول روغتیایي کلینیکونه تړلي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې طالبانو چې له دې مخکې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې هم تړلې وې، 22 روغتیایي کلینیکونه 13 ورځ وتړل. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او یوشمیر ولسوالۍ ځایي خلکو د چهار شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي له یوې خوا وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار دروازې ورباندې تړلې، او له بلې خوا یې په سیمه کې اوس د روغتیایي مرکزونو دروازې هم ورباندې وتړلې. د دوی په خبره چې دغه چارې په سیمه کې یو لوی ستر ناورین رامنځته کړی دی. د دغه کسانو له ډلې څخه یو هم سلطان محمد دی چې د اورزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ څخه د ترنکوټ ښار ته خپل ناروغه میرمن راوستلې. وایي چې تیره ورځ میرمن په جهراوت ولسوالۍ کې د کلینیک د تړل کېدو له امله د سړک پر غاړې ولادت وکړ، او وروسته یې پر کچا لارو تر یوې شپې مزل وروسته د ترنکوټ ښار ته راوړې.
جواب راکی مریضان جوار وصل دی ماته جواب راکی و ډاکټران نس اخر چراله ما مریض د سړک پر غاړه باندې منا خپل هغه مریضی شس پر
یعنی د کښنی د ولادت
آفرین
د کښنی د ولادت
و ودان کی سړی نو چې مقصد د مریض د پکړی وای.
سلطان محمد او یو شمیر نور کسان چې هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي له دولت او وسلوالو طالبان څخه غوښتنه کوي چې د روغتیایي مرکزونو دروازې ورته خلاصې کړي.
غوښتنه مې دغه ده چې باید ډاکټران باید خپل کار ته ودرېږي. د پاینویس راغلی د سرخو مسه زه موټروان یمه کلینیکونه خو خامخا تړل سوي دي، ولې په دې ډاکټران ځان نه نیسي چې ورته راسي نو د جنګ دی. او بله شپه زه خپله موټروان یمه، بله شپه یو سخت مریض و راته رالی. ما ورته وویل چې ما زه بازار ته نه شم سره تللی، په کلینیک څوک نشته. او پاتې سو دلته یو دغه سې دواخانه والا پر ټانګ باندې موږ ټانګ وو پر دغه ټانګ باندې دواخانه والا دی، هغه ته بیا د مریض پر دغه باندې پر موټرګاټي راوړو. نو بلال نه پلرم چې څنګه سوي یا نو ولې تل
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان ولایت څخه باندې 90% خاوره له تیر یو کال راهیسې د مسولینو په خبره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. چې د روغتیایي مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د 50 روغتیایي مرکزونو څخه 8 روغتیایي مرکزونه د افغان دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د تړل شویو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو هڅې پیل کړي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس خانغه میخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې ولې وسلوالو طالبانو د دې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو وایي چې د ځینو معلوماتو پر اساس دوی یو لړ شرطونه لري، خو په خبره چې دغه شرطونه لا تر اوسه دوی ته معلوم نه دي.
دغه دقیق معلومات نشته. زه چې دیسی چې نن د دې مسان سره به خبرې وکړو چې څه مشکل ده، دوی څه غواړي، کوم ساحه کې کلینیک غواړي، د دوا مشکل ده، د پرسنل سره کوم نو به وویل چې څه مشکل لري او دوی او څه وخت دا حل کېږي. زه یې نه وایم چې دوی زر به حل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې نه یوازې دا چې خلک رواني جګړې له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې کړي، بلکې په دغه ولایت کې رواني جګړې له ښوونې روزنې او همدارنګه د پرمختیایي کارونو څخه هم بې برخې کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د حکومت اجرایه رئیس وایي هغه پروژې چې قراردادونه لاسلیک کیږي باید بیل زنډ کارونه پیل شي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې له بیلابیلو شرکتونو سره دي. 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 50 پراختیایي پروژو د تړونو د لاسلیک په مهال وکړي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت 15 پروژې به د بغلان، بامیان، بادغیس، فاریاب، خوست او نورستان په ولایتونو کې پلې شي. دغه پروژې د سړک په خولو، د پلچکونو درخېدو او د بغلان بامیان لوی لارې او په ورته وخت کې د سالنګ تونل د تخنیکي ارزونو په برخو کې پلې کیږي. د افغان حکومت ژای رئیس عبدالله عبدالله د یادو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغه پروژو په پلې کېدو به له ولس سره د حکومت د ژمنې یوه مهمه برخه پوره شي.
انشاءالله چې د دغه پروژو په سرته رسولو سره یو برخه د غوښتنې چې د افغانستان د خلکو انشاءالله تر سره ورسیږي او د افغانستان د پارلمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې همکاري په دې هکله.
خاغلی عبدالله هم در ازشمنه وکړه چې د ملي اوالي حکومت بل دی وروسته هغه ولایتونو ته چې د نورو هغو په پرتله محروم پاتې شوی ډیر پام وکړي. اجرایی رئیس وایي هیڅ پروژه د شخصي دلایلو له کبله نه ده ځنډول شوې، خو د چارو د شفافیت لپاره دقت ته اړتیا ده او همداراز سپارښتنه دا و چې له دې وروسته د هیڅ پروژه د رسمي پرانستې لپاره یوه ورځ هم نه ماتل کیږي. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تل پر حکومت د پروژو د تطبیق په برخه کې د چارو لورو پرمختګ انتقادونه شوې دي. که څه هم د ملي اوالي حکومت د کار له پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼې لویې او وړې پروژې پلي شوې او پر ځینو علاقو روان دی، خو په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې د دغو پروژو د تطبیق پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. د مشرانو جرګې منشي فیصل سمی وایي پلي کېدونکي پروژې به هغه وخت لا ډېرې اخیستمنې وي چې ولس پکې ځان شریک وګڼي. هغه چې د تړونونو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل که د پروژو په پلي کېدو کې د سیمو له خلکو استفاده وشي، د بیرغونې تر څنګ به خلکو ته هم د کار مناسبه زمینه برابره شي.
یک خواهش دیگه داشتیم که شرکت
دی وی یو بله غوښتنه چې موږ یې لرو، هغه شرکتونه چې هلته د کار لپاره ځي که دوی ځینې عادي کارګرانو او یا هم خامو موادو ته ضرورت لري، هیله ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې په سیمه کې قرارداد وکړي څو خلک هم په عمل منفع پروژو کې ځانونه شریک وګڼي. په ولسي جرګې کې د بادغیس خلکو استازي قاضي عبدالرحیم به وویل چې له اوسني وضعیت څخه د وتو یوه لار دا ده چې خلکو ته مناسب کاري فرصتونه برابر او د بیارغونې پروژې ګړندۍ شي. د ښاغلي عبدالرحیم په خبره که څه هم حکومت د پروژو د تطبیق په برخو کې ځینې ستونزې لري، خو ولس باید د عمل منفع پروژو د پلي کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د ماخام د سهار له وجود ماخام تر وو بجو اوریدلی شي. په همدې څپو د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې امریکا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ وکړي، اړتیا ده چې په هغه بدلون راوستل شي. تر هغه مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ایران رژیم یاغي او بلا او ورسره اټومي تړون یې د امریکا لپاره شرمونکی یاد کړ. نور حالې د سفی ولستان یو زیپر رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که تمه وي چې له ایران سره په اټومي تړون کې امریکا پاتې شي، باید په دې تړون کې ځینې بدلونونه راشي. ټیلرسن پرون له فاکس نیوز سره په دې اړه مرکه وکړه. هغه وویل د امریکا حکومت په ځانګړي ډول د موافقې د پای په اړه اندېښنه لري چې که 10 کاله وروسته دا موافقه پای ته رسیږي، ایران به بیا د دې اجازه ترلاسه کړي چې د یورانیم غني کول پیل کړي. ټیلرسن په داسې حال کې له ایران سره د اټومي تړون د ځینو برخو بدلون اړین وباله چې د اکتوبر په 15مه باید امریکا په ډېر خپل پریکړه اعلان کړي چې له ایران سره اټومي تړون سم مخته روان دی کنه. که پریکړه داسې وي چې ایران له دغه تړون سره سم مخته نه ځي، د امریکا کانګرس 14 ورځې وخت لري چې په ایران باندې هغه بندیزونه چې د تړون په خاطر کم شوي یو ځل بیا ولګوي. له ایران سره د 15 جمع 1 هیوادونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو چې له مخې ایران اټومي پروګرام دروي او نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا یې پر ضد بندیزونه لري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې له ایران سره اټومي تړون شرمونکی او یو طرفه وباله. ډونالد ټرمپ د ایران په اړه ډېرې توندې څرګندونې وکړې.
وی کین ناټ لیټ ا مردرس رژیم
مونږ یو یاغي رژیم نشو پریښودلی څو د خطرناک راکټونو له جوړولو سره بې ثباته کوونکي فعالیتونه وکړي. مونږ په هغه تړون کې نشو پاتې کیدلی چې بالاخره د اټومي پروګرام جوړولو ته پوښښ ورکوي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د ایران په نورو سیاستونو هم انتقاد وکړ او په نړیوالو غږ وکړ چې ټول باید د ایران د رژیم د مرګونو او رانیو په وړاندې ودرېږي. هغه ویل ایران باید د ترورستانو له ملاتړ لاس په سر شي، د خپلو خلکو لپاره خدمت پیل کړي او د ګاونډیو هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی ولري. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر انتقادونو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې که امریکا له اټومي تړون چې فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمني هم لاسلیک کړي ووزي، د نړۍ اعتماد به مات کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم د ټرمپ څرګندونې شرمونکې او نه منونکې وبللې. د اټومي تړون دوه لاسلیکونکو هیوادونو فرانسې او روسیې هم د ټرمپ د سرګندونو په اړه عکس العمل خوده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې له ایران سره د اټومي تړون ننګ وکړه او د ګډ عمل د بشپړ پلان لغوه کولې خطرناکه تیروتنه یاد کړه. د اټومي تړون د مخته وړلو لپاره وروستۍ پریکړه د ګډ عمل جامع پلان دی چې له مخې له ایران سره د اټومي تړون تطبیق پیل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف بیا ویلي د چهار شنبه پر ورځ په ملګرو ملتونو کې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د امریکا د نیوکو په وړاندې د اټومي تړون دفاع وکړي.
او اوس به اسمه څرواندر ته وایي چې یوه نارویجي کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د نړۍ د معلوماتو یو د ثبت یو لوی مرکز جوړوي.
نارویجی کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروی په شمال کې جوړیږي، سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکو ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافت کمپنۍ هڅه کړې و چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروی کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالنګن ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
او اوس به د کابل د توتنو اوسیدونکو نظرونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستۍ وینا په باب واورو چې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. طالبان بیا سولې ته راوبلل.
د کابل اوسیدین کایم اوس چې تلای د رئیس جمهور پوشه التابات د مجمع عمومي کې وایي چې پاکستان او ایران باندې ډیر سخت فشار راوړي، د ترورستان د نور خلک باید تل تر نه شي. نو ملل متحد هم باید د دې خبر نه ملاتړ وکړي، نور مملکتونه هم چې زمونږ وطن هم آرام شي، چې پس دې نه غواړي چې د وطن کې جنگ او جګړې د انتحاریان باید ورک شي کنه. خو او رئیس جمهور هم باید د دې خبر نه په ملل متحد کې کلک ملاتړ وکړي.
هغه مملکتونه چې دا ترورستان ته مخې ورکوي، ځای ورکوي، تمویلوي، هغه د لاس واخلي. مقصد همدغه پاکستان دا مملکتونه دي، هغوی ته خو اختر ورکړی دی. خو زموږ داسې رئیس جمهور داسې خطي خبره ونه کړه، ورته ویلي به چې ټوله دنیا ته ویلي به چې دا په هر ځای کې دا د پاکستان نه ده، دا کلونه کلونه د افغانستان بیخي خراب کړ، د ترورستان د هغه ځای نه ځالې لري، هلته راځي به په میرمشا کې دي، په کوټه کې دي، مشوراوي دي، ټول عالم پہ خبر ده. خپل صدر اعظم اعتراف کوي چې هغه نفر ترورستان د موږ په د پاکستان ورغړي. نو خدای وځي وي وای او دا ولوي
دغه تلوي کړه کې د پاکستان لاس موږ دغه حال ده کنه. اندغه حال ټول د پاکستان لاس دی. او به پاکستان تاسو پاکستان باندې فشار راول نه شي افغانستان باندې سول نه راځي وان دا خبره باید پاکستان باندې باید فشار راول شي دا موږ رئیس جمهور ډیره ښه خبره کړې ده او په امریکا باندې امریکا باید غو باندې فشار راوړي پاکستان باندې
د کابل د توتن خاریانو نظرونه چې په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د ورستۍ وینا په اړه انڅرګن کړي او په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلې او لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو اوس فرشته جلالزی سړیو ترغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي تعهد ناتړ او هرکلی کوي. اشرف غنی وویل تر شل زیاتې تروریستي ډلې په سیمه کې فعال دي او پر افغانستان فشار راولي. افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د جنګ په اوله کرښه کې جنګیږي، نو له دې امله د افغانستان راتلونکی مهمه ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو ملاتړ وکړ. د جرګې دوهم مرستیال نن وویل ولسمشر غنی په میړانه د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه او د تروریزم د ځالو په اړه د قناعت وړ معلومات وړاندې کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکې دولس غړي او د وسلوالو طالبانو اته سیمه ییز قمندانان وژل سوي دي. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، لوګر، غزنی، کندهار، زابل، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان عدلیه وزارت وایي 214 تنه تنکي ځوانان او ماشومان کورنۍ یا بهرني امنیت ته د ګواښ پېښولو په تور نیول سوي او د تربیې او اصلاح په ځانګړو مرکزونو کې ساتل کیږي. د عدلیه وزارت خبر پاڼه وایي چې د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره د ګواښ پېښولو په تور نیول شوي کسان په کابل د بګرام په زندان او ننګرهار کې د اصلاح په خونو کې ساتل کیږي. په مکسیکو کې د ورستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 210 ته رسېدلی دی. د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي 40 میلیونه وګړي لري چې دغه ښار او شاوخوا سیمې پرون 1.1 درجه زلزلې ولرزولې. د ارمنستان ولسمشر سرش سرکسیان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پرون وویل چې که ترکیه هغه دوه پروتوکولونه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره شوي عملي نه کړي، د دوی له لورې به لاغو اعلان شي. او د قرغزستان حکومت د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف او د قرغزستان د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عمربیک بابانوف پر کتنه نیوکه کړې ده.
د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل کې غواړم بیا ول ولید ازادي رادیو په پړنه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم اوس به مرزیه احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کی.
د سپورت ورزنه هنداره
مساینا کاتلان لوبډلې د 2018 میلادي کال شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په دوهم پړاو کې د بند امیر لوبډلې څخه لوبه وګټله او د دغه لیګ پایلوبې ته لار ومونده. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د لوبې ټاس بند امیر وګټه او د توپ چونی پریکړه وکړه چې د مساینا لوبډلې په شلورونو کې د ټولوب غړو په سوځیدو سره 115 پېټه منډي هدف وټاکه. خو بند امیر لوبډلې په شلورونو کې د ټولوب غړو په سوځیدو سره 116 منډي جوړ کړي او لوبه مساینک لوبډلې ته وبایلله. د مساینک لوبغاړي ظاهر خان د بند امیر 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبه غوړه لوبغاړي ونمول شو. دوهمه لوبه اوس مهال د کابل بازانو او بساتون کوترمن روانه ده. د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په دریمه اونۍ کې اوس مهال د موچای امو او سپین غر بازانو ترمنځ لوبه روانه ده. د کابل د فوټبال فدراسیون مرسیل بصیر قیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ورځ د فوټسال ملي لوبډله د ترکمنستان د سالون دننه په آسیایي سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي. له دې وړاندې د فوټسال ملي لوبډلې چین او مالدیو ته شپږ یو پر وړاندې ماتې ورکړې. دغه ورځ د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون دننه آسیایي سیالۍ په لړ کې نن د تکواندو د برخې افغان لوبغاړي محسن رضایی، محمود حیدری، نیلا احمدی، کفایت الله غیاسی او رامش حسینی له خپلو سیالانو سره د لوبو ډګر ته ځي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا شپږ د یو پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي یوازې څلور ځلې د ایبار د ګول دروازه پرانیسته، دوه نور ګولونه پایو لینیو او سوارز وهل، خو د ایبار لوبغاړي یوازې په یوه ګول بریالي شول. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې وشوه. د لالیګا سیالۍ په بله لوبه کې مالاګا صفر د پنځه پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. د دغو سیالۍ د نن شپې په لوبه کې ریال مادرید له ریال بتیس سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت 12:10 د ریال مادرید په کوربتوب د سانتیاګو برنابیو په ورزشي لوبغالي کې پیلېږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلاست
مننس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې مدوی اونې مخ کې د انساني کرامت په اړه عمومي بحث کړی وو او په نننۍ خبرونه کې هم د انساني کرامت په اړه ژغیږو، که تاسو اوریدونکو ته د انساني کرامت د اړخونو په اړه معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول ملت ته خپل سلامونه امنی کی هیله ډالۍ کوم. لکه څنګه چې په دوی ونې مخ کې مونږ د انساني کرامت په حق لا چې هغه د اسلامي نصوصو او ملي او بین المللي قوانینو پر وړاندې کې تشریح کړو، ورونو ته چون وخت کم و وړو اړینه او ضرور ګڼو چې په دې هفته کې مونږ د انساني کرامت په حق لسره چې بدبختانه د کرامت انساني نه رعایتېږي دغه لږ زره بیا هم چون وخت کم دی، لږ زره ژور پکې لاړ سو، خدای دې وکړي چې مونږ د دې حق ادا کړی وي.
مهرباني.
لکه څنګه چې قرآن عظیم شان کې د انساني کرامت په حق له اویام آیات د سورې اسراء چې ولقد کرمنا بني آدم، په دې اړه مونږ تیر تفصیل کې خبرې وکړلې. خو الله ذوالجلال رازو اړخونو ته چې چون وخت مونږ وساسې کم دی، الله چې انسان ته کرامت ورکړی دی، اول خو په احسن تقویم په ښه شکل باندې پیدا کړی دی، ښه صورت باندې پیدا کړی دی. انسان چې دی لکه نور حیواناتو په حق باندې توپیر لري. د نورو حیواناتو دغه خپل پوستکی او جلد دی غوی دی تحفظ لخاطره الله خلق کړی دی، ول انسان ته چې کله الله جامع ورونه غوندي جامع ونه غوندي نو د انسان هغه کرامت نه حفظ کیږي. رازو دی برخه ته چې اول په خلقت کې انسان الله پروردگار کرامت ورکړی چې هغه د عقل د دید د حس د لمس د نطق او د تفکر او د اختراع او داسې نور موارد چې دی په عقل انسانانو ته د صلاحیت برخه کړی دی. دویم اړخ د کرامت د انسان پاکه روزی ور په برخه کړی دی چې الله وایي چې ورزقناهم من الطیبات. انسان باید د پاک خوړلو نه استفاده وکړي. پاک خوړل په ژوند کې یعنی پل که الله ورته خلق کړی دی لکه حبوبات میواجات پاک پاک شای بخوری، بل دا مکلف کړی چې ته پاک روزی ځان ته هغه کسب که یعنی ناپاک روزی د کار له طریقې او یا غیر د کار له طریقې نامشروع روزی به نه کسب کوي. بل لحاظ د کرامت د انسانی د عورت موضوع ده. الله ذوالجلال نور مخلوقات پیدا کړي دي خو عورت پټ نه دی، ولې د انسان عورت په لباس باندې پټ دی. چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راوځي، اولین شی چې الله ذوالجلال انسان ته وربرخه کوي هغه د عورت پټول وربرخه کوي، د هر څه نه مخکې چې د انسان عورت پټ سي. بنان کرامت د انساني دلته د ده هغه عورت پټول دي. بل کرامت انسان ته چې الله وربرخه کړی دی هغه د ځمکې خلافت انسان ته وربرخه کړی چې انسان به د دې ځمکې نه به ښه استفاده کوي، دینه به ځان ته کور جوړوي، دینه به ځان ته هغه ضروري شیان لکه کټه منګای وغیره دا شیان هغه کوي، یا دغه نور موارد د دې خټې نه ډیر شیان څه لاس ته راځي. هغه خلافت انسان ته برخه کړی د ځمکې، هغه څه چې د ځمکې په مخ دي او هغه څه د ځمکې په ګیډه کې پټ پاتې دي، لکه تیل، لکه ګاز، لکه طلا وغیره، داسې چې نور موارد حساب کې د دغه خلافت د ځمکې خلافت یو کرامت د انسان دا دی چې انسان ته د ځمکې خلافت وربر برخه کړی دی. دوی به عدالت هغه کوي، ظالم به د مظلوم نه ساتي او مظلوم به د ظالم نه ساتي، او هغه مخلوقات انسان ته مسخر دي لکه نور مواشي، که هغه پسه سو، که هغه وزه سو، که هغه نور حیوانات سوله، د ده پالنه په انسان باندې ده او د دې مخلوق ساتنه د هغه درنده حیواناتو نه ده. دې کې زیات مهم بحث دی دا دی چې انسان ته هغه ستر مسؤلیت د کرامت تر څنګ ور په برخه سوی دی چې د انسانانو په جامعه کې به مظلومان به د ظالم د ښکار نه ساتي او ظالم به د مظلوم د ظلم نه هغه کوي ساتي. همداسې د حیواناتو په برخه کې به هغه مظلوم حیوانات به د ظالم حیواناتو نه هم ساتي. او بل د معیشت په لحاظ باندې الله عزوجلال انسان ته کرامت ورکړی چې دوی به ژوند کوي په آرامه فضا کې، د روري په فضا کې، د قوت په فضا کې، د ښه سلوک په هغه په فضا کې. یعنې داسې به نه وي چې لکه نور حیوانات په ځنګل کې چې هغه قوي وي هغه په نورو باندې ظلم کوي، او مظلوم حیوانات به د ظالم نه یا به فرار کوي یا به د هغوی ښکار وي. دلته معیشت په زیست د انساني زیست له لحاظه، انساني عقایدو له لحاظه، هر څوک په هر مفکوره په هر فکر باندې چې وي، خو معیشت او ژوند د هماغه انسان دی. د چا عقیدې ته به سپکاوی نه کوي، د چا نظر ته به سپکاوی نه کوي، څوک به حقیر نه ګڼي. نو چون الله عزوجلال چې انسان ته هغه کرامت ور په برخه کړی دی، هغه د معیشت له لحاظه ور په برخه کړی دی. بل دا چې انسان ته الله عزوجلال چې کرامت ورکړی، هغه د تکاثر د تناسل په صورت کې انسان ته برخه کړی دی. ګوره چې مونږ انسانان کله نکاوي تړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تاسې هغه ښځو سره واده وکړي چې هغه مینه ناکي او ډیر اولاد والا زیجودین کی، یعنی ډیر اولاد راوړي. خو د نور حیوان د نور مخلوقاتو په پرتله چې انسان نه ګوري که ډیر اولاد راوړي، خو هغه ساتل کیږي نه، دغه روزنه څوک نه کوي، دغه پالنه څوک نه کوي، یا هغه تر ځای کیږي یا نور درنده هغه تر خوري. ول انسان ته کرامت چې الله ورکړی دی په همدغه چې د تکاثر و تناسل په سلسله کې ورکړی دی، هغه فطري ارسي هغه چې دی خویونه خاصیتونه چې دی هغه د اجدادو نه مسی ته انتقال کی، همدغس ارس له نیکونو نه مسیانو ته انتقال کیږي. نو الله جلاله شانه اصلاح انسان ته چې کرامت ورخه کړی دی ډیر موارد، خو چون ستاسې وخت کم دی نو زه په همدغه باندې فکر کوم چې اکتفا به وکړم.
ډیره مننه سیره صاحب. که اوریدونکو ته د انساني کرامت د سیاسي اړخ په اړه معلومات ورکړي چې آیا په سیاست کې باید انساني کرامت مراد سي؟
ډیر ښه سوال او ډیر ښه نقطې ته تاسې اشاره وکړله. بله، چې کله انسان د کرامت خاوند سو، د نطفې نه تر مرګه پورې په هر اړخ کې انسان چې دی هغه د کرامت وړ دی او دغه باید کرامت مد نظر ونیول سي. بدبختانه نن سبا په سیاست کې سیاست وکه د یو تنظیم نقد وکه، اما اسلام او زموږ ملي او بین المللي قوانین دا اجازه نه ورکوي چې د انسان کرامت د پښو لاندې سي. یو انسان ته توهین کې که چیرته هغه نواقص په دې کې موجود وو او تی بل چیرته بانی ده غیبت دی، او که چیرته پکې نه و بیا دا تهمت شرعي لحاظه ګناه لري. نو بناً سیاسیون زمونږ د سیاست په برخه کې د جانب مقابل، که هغه ووړ وي که زوړ وي، که هغه د هر قوم د هر ژبې د هر رنګ والایي، انساني کرامت د پښو کول لاندې ده، نه شرعي نه وزي نه بین المللي قوانین د ته اجازه ورکوي. زما دوستانو نه دا خواهش دی چې په سیاست کې د انساني کرامت مراعات وکړي، حفظ وکړي، جانب مقابل د کرامت قایل سي، نه دغه چې کرامت تاسې د پښو لاندې کوي او یا هغه ته سپکې سپورې باید وسي.
ډیره مننه. قدر منو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت صاحب د ورستي پښتني پټوګه آیا پرسنوي کې هم انساني کرامت په نظر کې ونیول سي کڅنګ
خټه کې تم اشاره وکړه بلې پرسنوي کې باید انساني کرامت مد نظر ونیول سي رسنۍ کوشش ونه کې چې د انساني کرامت په برخه کې دوی هڅه وکړي که هغه چاپی دی که هغه تصویری دی که هغه بصری مختلف د رسنیو څنګه دی زه په دې امید یم چې رسنۍ خپل حق او رسالت چې څنګه دوی ته په دوی په اهدافو کې نغښتی دی هغه سی خپل اهداف په سی توګه سرته ورسی او د توهین د تحقیر او د انساني کرامت د پښو لاندې کول نه ډډو کې دا به ډیر ښه وي
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د پښتو ژبې نامتو شاعر سرګور مشر او د توري څښتن خوشحال خټک شاوخوا څلور سو کال وړاندې ویل که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم آریایي اقوام پرې ویاړ کوي او د خپلو نیکونو کارنامې یې له نوم سره یادوي موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي
کله چې انسان پیدا شوی ورسره یو ځای دا فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري دوی د ځان ساتنې لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم خو په اړه یې یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه په افغاني ټولنه کې هم توره ډیر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او آن تر خوشحال خان خټک او عبدالی احمد شاهی سر رسیدلی دی د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډیر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده
د اوس په دوره هم لرو فکر کوم دا په هغه وختونو کې دا چې فلز د تور هم رامسته شوې ځکه تاسو معلومه ده لاغه ورو نه چې انسانان پیدا شوي ځین انسانان درځي چې هغه تیر کون کې خاصیت لري تیرې کوي نو د هغه لپاره هم تور په کار دی چې په هغه وسیله باندې ولوسونه هغه کې په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي او ځینې داسې چې هغه د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو ارتیا وجه باید تورولی ځکه دا د دفاع او یا د تیری دی دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ مدرن وسایل لوزی جنگی وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي، نو میتوره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانی وختونو کې توتونو کې توره د جنگی وسیلې په توګه لکه جنگونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي
دی. وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نورو اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لاره. دا چې څه ډول هغه وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دایانو وخت نه او بیا نسې وروسته توره موږ د لوستې موږ چا باندې تیری نه ده کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم موږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده. موږ د مقاومت ادبیات لرو، هلته مثلا خپل د امپور ادبیات هم شعر چې ده هغه کې هم د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم، نو هلته هم توره ده شوې. یو هغه موږ په ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي. یو مثلا که د میړانې په هغه اخلو هم موږ ادبیات ټول د میړانې.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روښان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونه بیلګي یادولی شو.
همدا اوس هم که تاسو ځینې کورنیو ته لاړ شئ، هلته توره د یو سمبول په شکل یا دیوال ته هغه کړي که نه، مثلا ډال هم بند دي هلته توره هم هغه وي. زموږ په اکثرو رسمي دوارو کې هم کوم ځای کې چې بهرني مېلمانه راځي هغه وي، مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلي، ځکه توره د مېړانه نښه ده، توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده.
زمونږ له پخوا نه چې کله داسې فکر کوو، هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو، توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تیریږي خو ګزار لره کنه، زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه. دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده. د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی، فرهنګي ارزښت څه دی؟
مثلا موږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر، مثلا د دفاع په خاطر. نو زما له نظره تورې ارزښت همدغه دی چې د ژوند لپاره، د ژوند د خوندي کولو لپاره، د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره یو ډېره مهمه.
د ښاغلي کډوال په خبره چې اوس هم که په کومو سیمو کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ روغه جوړه وشي، نو د دواړو ډلې یو بل ته توره ورکوي، او یا هم که کومه نظامي قطعه له یو قومندان څخه و بل ته تسلیمیږي، نو دلته هم یو قومندان بل ته توره ورکوي. اوریدونکو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو له تورې کار اخیست، او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې تورې کارولې، چې لا هم په یو شمیر کورونو کې موجود دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یوه ځانګړې ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکنو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده، او زموږ د پلار د لاس ده که نه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوي، هغه یعنی داسې اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
د ننګرهار اوسیدونکي 130 کلنه حمیده وایي چې خاوند به یې توره ګرځوله، او په ګڼو غزاګانو او جګړو کې یې برخه اخیستې وه، او اوس یې هم په کور کې توره پاتې ده. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. دا چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
پکې وسپنه ده کنه،
څه شنه جوړیږي دا توره؟
په لاتره
چې کله هغه وخت کې چې ځواني دی و خلکو توري ګرځولې کنه؟
نه، ډېر څه خلکو نه ګرځولې، چې هم خلکو ګرځولې. هغه به چې جنګونه مو کنه نو بیا به خلکو اخوسته
دسې د کلي ملک بچو دسې مشهور سړی به و، هغه سره به توره و؟
مونږ به خلکو خو شو په کتابونه چې وکړه نه چې آزاد آزاده دا اوس خو داسې نه چې مې په کتابونه مې ستار چې ډېر چې کله کتابونه خرڅې او زمونږ سره خو ډېر چې آزاد په کتابونه هغه کې ویني نه
یو بل پوخ تی کداب یو ته جوړول کنه
وو کنه خو پوخ تی بو کنه
دا پوخ به چی شو
پوخ دا غل ترمن
دا توري ال تاسی په ځی کې جوړی دی کنه دا به بهر
ځم خو نه وی مونږ وی په خو نه وی کنه وو ولا ورته ووځي
وړه تور بچا ګرځول غټ تور بچا
ګرځول غټ نه ګرځول دا وړه بچو دی لاس کړه کنده به ځه هغه هغه دې تی وی
توری سر یو بل چیز ڈال نمیگی ڈال دکھ
پلکنا غشی
رنگ بوی ترسو پوری پوی نتور ما تکڑا زړه د خلکو وګټه په مینه تور ما تکړه نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالې لا سینا پورته ش درويشه د بيدینه تور ما تکړه اوریدونکو کته هم تور از مخ فرهنګي میراث ته خو 22 کلن نبیلتری بیا کر کلری او وای چی د هواد دورانی او انسان وژن یو لامل هم د تور استعمال دی هغه وای
هم تورا زمنګ د فرهنګ او کلچر کې یو د میړانا او د غیرت نخدا خو کدا سسی یعنی د تورا نورا یعنی موږ په بدر رقم نه چې د وژنې او د نارامي او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډیر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون کولای شو د قلم په واسطه خو نه د تورو په وسیله خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کېښودل شي یعنی دغه پخوانی یادښتونه به یاد شي هغه شي خو داسې نه چې مثلا د دې نه استفاده وکړي او دینه کار واخلي
قاتل بنئی خو زما زړګي بس داسې وای توره دې تک سپینه وړې وا او سره دې راوړه درنو اوریدونکو تورا ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي خو یوازې هم دومره خې دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي او لته کې راونوځي زموږ نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدله خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده
تپسی محال والقلم جوڑی
وکا جائی بدل نائی گزر کا خیرا مالشا